گفت و شنود.
خبر اتره
دا خبر اتره گفته شنود. دا خبرونه درنو و بیدون کو سلام روغ او سوکاله و سید. د افغانستان جمهوری ریاست وای چې د طالبانو ځنو چارواکو د بین الافغانی خبرو سره لیوالتیا ښودلې ده. د افغانستان جمهوری ریاست دا هم ویلي دي چې د حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب سره د سولې د هوکړې د لاسلیک نه وروسته د طالبانو د کوټه شورا ځنغړو افغان حکومت سره سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده. قدر من اوریدونکو، ستاسو په نظر د حکومت او طالبان سره مستقیم بین الافغانی مذاکرات او د سولې په تړاو خبرې به څه نتیجه ولري؟ که خبرې پیل شي، طالبان به له حکومت نه څه وغواړي؟ دا او نورې ورته پوښتنې په خبرونه کې په همدې موضوع میلمانه ځوابوي. قربانم، زه نوشب آشنا او زما همکار
محمد هاشم حبیب زاده در خدمت شما قرار داریم. دوستای عزیز، قسمی که همکارم هم گفت و شما در لابلای برنامه هم شنیدین، بحث برنامه امشب ما در رابطه با ایست که ریاست جمهوری افغانستان گفتن که در تماس هایی که با دولت افغانستان از سوی اعضای بلندپایه طالبان صورت گرفته است، آنان میخوان که در یک چوکات بین الافغانی وارد گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان شوند. در همین رابطه صحبت میکنیم که بالاخره چگونه این مذاکرات آغاز خواهد شد و آیا تمامی گروه های طالبان که فعلا گروه طالبان در بینشان مخالفت ها وجود داره، تمامیشان حاضر به مذاکره خواهد شدن؟ آیا این مذاکرات به شکل دستجمعی خواهد بود یا به شکل انفرادی و یا هم به شکل گروهی؟ در این رابطه بحث میکنیم در برنامه امشب ما. شما میتونین که از همین کنون تا ساعت 9 شب با شماره تلفن 0790-010-70 و 001-202-61936 تماس حاصل کنین، در برنامه اشتراک بکنین، نظریات، پیشنهادات، انتقادات و سوالاتتان با مهمانان عزیز ما در بیان بگذارین. همچنان تعداد دوستای ما که به اینترنت دسترسی دارن میتونن سر بزنن به facebook.com/voadari و facebook.com/voapashto و نظریات، پیشنهادات و انتقادات خانه درج بکنن.
بله درنو اوریدونکو، که غواړی چې په افغانستان کې د سولې په تړاو د طالبانو لیوالتیا ښودلې ده چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي او د حکومت سره د خبرې وکړي، په همدې اړوند که نظر او یا پوښتنې لرئ کولی شئ چې په دې شمیرو د واشنگټن سټډیو سره اړیکه ونیسئ. 001-202-619-3136 او بل محل شمیرم ده چې په اسانۍ کولی شئ د واشنگټن سټډیو سره د خپل کور، کلی او هر ځای کې د افغانستان په هر ګوښه کې چاستئ اړیکه ونیسئ. شمیره په یاد ساتئ: 0-99-010-010. دا هم شوې شمیرې حبیبزاده صاحب، فقط د میلمنو پیژندل پات شو چې هغه هم اوریدونکو ته که اجازه می اوریدونکو ته میلمانه ور وپیژنو. د سولې د عالي شورا ویان عبدالولي نعیمی صاحب چې د لنډ وخت لپاره به هغه هم راسره په خپرونه کې شنون که او لیکوال نظر محمد مطمئن چې د طالبانو د فعالیتونو او کارونو په باره کې پوره معلومات لري او دوی څېړنه او لیکنه کوي په باره کې تل، او همدارنګه فهیم کودامانی صاحب چې سیاسي مبصر دی، دوی برا سره په خبرونه کې ستاسې او زموږ پوښتنه به ځواب کې. هیله ده چې میلمانه په خط کې. بله مطمئن صاحب، ستړی مشه خبرونې ته؟
خیر سی کوم ودم،
خوشحاله یو چې زمونږ بلنه منلې ده په خبرونه کې. را سره سې کودامنی سپ تاسو هم خره خلاص
سلامت اوسئ. ژوندې اوسئ، زم خپل سلام عرض کوم ټول
کوم ودان. عبدالولی نعیمی سپ تاسو ما غاوري؟ ها نعیمی سپ تر اوسه پورې لا موږ سره په خبرونه کې نشته. رازی خبرونه با عبدالزاده سپ کا خوخمی مطمئن سپ نه په پختنه پایل کو. مطمئن صاحب، تاسو په جریان کې څه اوریدل به می چې طالبانو د حزب اسلامي د سولې د تړون د لاسلیک نه وروسته دوی لیوالتیا ښودلې ده چې افغان حکومت سره د مذاکراتو له لارې سولې ته دوی حاضر شوي دي؟ ستاسو په نظر دغه څه ډول اقدام دی؟ زده نقیص خبر راځي د مذاکراتو د خبرو. اول خدا چې دا به څومره صحت ولري چې طالبان د تعذر شوی دي چې بین الافغانی مذاکراتو لري د افغان حکومت سره؟ بیا به نور پوښتنه ته درشو.
خو مننه زه فکر کوم چې لږیر وخت د سولې مذاکرات ول کله ښکارا او کله پټ د قطر دفتر قوم به مخه طالبان او فرانسوی و چې د سولې مذاکرات ته لار هواره سي. یعنی دا نوې خبره نه ده او د حزب اسلامي لرا تک نو ورسته استړی نشي ویلای کومي خبره چې سوي دي مخکې امریکایان د تنو آماده چې طالبانو سره مخامخ خبري وکړي په جاپان فرانسې او نورو هیوادونو کې کوم نړیوال کانفرنسونه ولو د فګواس کانفرنس یو ځانګړتیا دا ولا چې کاناډای موشته ولا او دغه مشر پاولو تګراته کولای شي. همدارنګه ځینې افغان سیاستوال چې په خوا د حکومت برخه وو اوس په کابل کې اوسېږي دوی وتوانېدلو چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه مساعده کړي. همدا ډول افغان چارواکو طالبانو ترمنځ تماسونه فکر کوم چې یو څه پرمختګ ده او د سولې لپاره لا هم موږ هیله من یو. متاسفانه چې که دغه سي خبرې په نامناسب وختونو کې افشا کېږي او یا خندونه ورته پیدا کېږي
د اندېښنې هم ورسره درلودلای شي. یعنې تاسو وایئ چې خبرې پیل شوې دي، بین الافغاني مذاکرات کیږي، لا د پخوانه روانو، خو افشا کول ښه کار نه دی، دا باید پټ وساتل شي. هم تاسو وایئ
فکر کوم چې پام دې باندې کېدای شي دوی به توافق کړي، ځکه دا خبرې د فبروري نه شروع دي. په جنوري کې په ګواش کانفرنس وسو، اولته یو د طالبانو او د افغانانو غوښتنه دا و چې طالب او امریکایان مخامخ خبرو ته سره کېني. همغه چې فبروري کې امریکایان ومنل او طالبانو سره خبرو ته کېنستلو، اوس وخت چې هلته جګړه شدت پیدا کوي، د امریکا د انتخاباتو کمپاینونه دي او دا د ګارډن او رویټرز نه افشا کیږي، فکر کوم چې د سولې په دغه پروسه بناوړ اغیز ولري. ولې دا موږ ته وکړو دا ده لسکیلو ارخونو نه، طالبانو نه، حکومت نه او امریکایي ملت نه چې دغه پروسه ونه دریږي. دا یو ځل سبوتاژ نه شي لکه تیر ځل چې د قطر دفتر سبوتاژ شو، یا مثلا په مریکی او یا په نورو وختونو کې کله چې په سوله کې پرمختګ کیږي د سبوتاژ هڅې کیږي او بیا دغه پروسه په ټپه باندې ودریږي.
بله آقای مطمئن، خوش آمدید، میگم شما رو در برنامه. ای سبوتاژ از جانب کی صورت میگیره؟
یو خود خپل افغان حکومت کې د سولې مخالفین لا هم شته. نن هم په افغان پارلمان کې چې کوم سرګندونې کېدلې د حزب اسلامي د راتک په خلاف باندې کېدلې او وکیلانو اندېښنې ښودلې، پرون هم همدغه یو حالت و. همدارنګه پاکستان او په سیمه کې نور هیوادونه چې هغوی خپلې ګټې په نظر کې نیسي، په افغان سوله کې دی خپلې ګټې نه لري، هغه چې لنړیوان ول لاسته راوړي. همدا ډول امریکا هم یو ډول غواړي چې په سیمه کې جګړې ته دوام ورکول شي. نو یوازې یو اړخ نه ده چې مثلا کورنۍ اړخ، کورنۍ او بهرنۍ اړخ او سیمه ییز اړخ، دغه ټول اړخونه دي چې کله هم د سولې په پاړون باندې پرمختګ کیږي، یو نتیجې ته نږدې کیږي، یا د عقل لیک پروګرس کیږي، دا دغه کارونه کیږي چې هغه په ټپو درېږي. مثلا همدا خبرې چې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو د تماسونو ترکیب سره دي او د افغان حکومت په پاکستان کې د طالبانو مهم رهبران ونی ورسلو چې دا خپل په دې باندې ناوړه تاثیرات لري.
بله مطمئن صاحب. بله ښه، تاسو ځنه هوادونو نمونه واخستل چې د دوی مداخله خپل د دې سبب کیږي، یا د اورسپان مخودل چې د امریکا انتخاباتو ته اشاره وکړه چې د دغه مسائل د دې سبب کیږي چې دغه پروسه سبوتا شي، یا د سولې د خبرو مخاوني ول شي، یا په خراب تاثیر کوي. تاسو په نظر څومره امکان شته دی امدا اوس چې امریکا مستقیمن یا غیر مستقیم په سیاست کې دغه ملکونه شامل دي، لکه الته اډی لري افغانستان سره اډیکو باندې، تاسو په یستې د بلخونه د طالبانو یو غوښتنه دا و چې باید زواکونه التنه د امریکا د ټولو خبرو ته پکاتو، ټولو مسایلو ته او ټولو اړخونو ته پکاتو، څومره امکان شته دی چې د افغانستان د سولې د خبرو په تړاو د امریکا قطعا مداخله ونکي او بین الافغاني خبرې د کامیاب شي، لکه څنګه چې حزب اسلامي سره کامیاب وي؟
او تر څو چې امریکا ته قناعت نه ورکول شوی، امریکا د خبرو ملاتړ ونکي، د خبرې کامیاب دی نه چې د حزب اسلامي خبرې امریکا نه وای منلې، نړیوالو نه وای منلې او د غیم لا کړې نه وای کړې، نو دا به نتیجې ته نه وای رسیدلې. سره چې په افغانستان کې حالات بد لور ته روان دي، بحراني لور ته روان دي، جګړه زور اخلي، دلته وسلوالو مختلف نوې ډلې را پیدا کیږي، روسیا هم ویره لري، اندېښنه لري، چین هم اندېښنه لري، هند او ایران او پاکستان هم دا ډول، امریکا هم په 15 کلونو کې ونتوانېدله چې بل اخره دغه یو حکمران دی پیدا کی چې دې ته تر ډیره د منلو وړ یو حکمران پیدا کی، خو حکومت کې دغه نظام داسې نه شوی جوړ کړلای چې ټول دی د امریکا غشتنې ومني. نو امریکا هم دلته یو ډول له مشکلاتو سره مخ ده، ډیر مشکلات لري. زه فکر کوم که بیا هم افغانان په دې باور وي چې امریکا، پاکستان، ایران او یا نور هیوادونه به موږ ته سوله راوړي، اماغه اشتباه ده چې په نویمو کلونو کې مجاهدینو وکړله، کمونستانو وکړله، شته ده چې په بین الافغاني تفاهم باندې فشار واچول سي، افغانان په خپلو منځونو کې کېنول سي. ولی نړیوال اعتبار او سیمه ایز اعتبار لازم ده چې هغه ولرو. کچیرته نړیوال او سیمه ایز اعتبار او اعتماد نه وي، نو دا به د سولې هر ډول پروسه له خنډونو سره مخ کېږي، لکه په تیرو 30 کلونو کې چې هر ځل هم د سولې کوشش شوی ده، یو ډله یا یو څوک داسې را پیدا شوی دی چې افغانان په بل لور باندې راهنمایي کړي دي یا بل لور ته دی ولیدي او بیا جګړو دوام پیدا.
بله، تشکر از شما. در خط باشین امرای ما آقای مطمئن، سوالای دیگری هم هست که از شما مطرح خواهیم کرد. آقای کهدامنی، شما را باز هم به برنامه خوش آمدید میگم. قراره که ریاست جمهوری افغانستان تایید کردن که بعضی از البته اعضای بلندپایه طالبان خواستار ازی شدن که با حکومت افغانستان وارد مذاکره شود. بر مذاکره بین الافغانی البته اونا تاکید دارن، در حالی که جنگ هم فعلا در سایر ولایت افغانستان که دیده میشه بین الافغانی است. پس اگر مذاکرات قسم که آقای مطمئن گفت از ماه فوریه آغاز شده، تا کنون جریان داره و بر اساس گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین که در ماه سپتامبر و اکتبر هم در حتی رئیس امنیت ملی دیده با مقامات طالبان، چی فکر میکنین که موقف طالبان پس چی هست؟ طالبان چی میخواهند که از یک جانب جنگ شدت پیدا میکنه، جنگ هم با نیروهای افغانی است، و از جانب دیگر سر مذاکرات صلح هم تاکید صورت میگیرد، پس موقف طالبان چگونه است به نظر شما در اینجا؟
مخم سلام مجدد عرض می کنم خدمت شما جناب مطمئن صاحب و تمامی شنوندگان محترمتان. به این که پس از سالها یک گروپ مسلح به این قناعت می کنه که ده اسلحهش به زمین بگذاره و به صلح تن بده، ما ایره به فال نیک می گیریم، ولی از مدتها به این طرف است که حامیای بزرگ طالبا و حمایت گسترده‌ای را که از طالبان در گذشته می کردن، او حمایت تقریبا قطع کردن و به دلیل مشکلاتی که برای طالبان پیدا شده رفت در بخش های مختلف، طالبان به دشمن های خود یعنی ایرانی ها و روس ها پناه بردن.
هدفتان از تمویل که گفتین، کمک گفتین، از نگاه مالی یا از نگاه تجهیزات نظامی و از نگاه عملیات های رو که انجام میتن؟
هم طالبا را از نظر مالی کشورهای حوزه خلیج فارس حمایت میکرد، به خصوص یک تعداد سرمایه دارای اون کشورها، و دیگه پاکستان پشت سر طالبا خیلی قوی استاده بود و تجهیزات نظامی هم به اختیارشان قرار میدادن. پناه بردن پاکستان طالب ها با ایرانی ها به عنوان دشمن کشورهای حوزه خلیج فارس و بر روس ها، این معادله را تقریبا تغییر داد. تا جایی که ما معلومات داریم در این سال اخیر حتی طالبا مصارف مالی خود را به خیلی مشکلات تهیه می کردن. همه این مسائل بدست هم داد و طالبا را وادار به این ساخته که اینا هم در نزدیک شدنشان به حکومت افغانستان با آقای حکمتیار مسابقه را راه بندازند. جنگ های اخیری که در قندوز و هلمند هم صورت گرفت، اما آخرین توانمندی هایی را بود که طالب ها به همکاری یگانه دوست سابقشان که تا هنوز از طالب ها حمایت میکنه که او پاکستانی ها هست،
این جنگ ها را برای بندازن تا این که حضور خود در جغرافی های افغانستان نشان بدن، در حالی که این جنگ ها بیشتر چهره طالبان را یک چهره خشونت طلب، یک چهره ضد تمام ارزش های انسانی و اسلامی معرفی کرده را، که به نظر من به جای صلح بیشتر بدبینی را تقویت کرده را در بین مردم افغانستان. اما این که طالبان مسئله را مسئله بین الافغانی میدانن، در این قسمت یک اندازه ما ملاحظه داریم، چون صلح را که هم آقای حکمتیار کرد و همین جمعه میخواییم یک چیز را خاطر نشان بسازم که یک حزب رسمی به نام حزب اسلامی عملا در افغانستان وجود داره، در انتخابات های افغانستان اشتراک میکنن اینا و در انتخابات اخیر ریاست جمهوری اینا معاون داشتن با آقای دکتر عبدالله عبدالله، حتی یک کاندیدای دیگه داشتن به نام آقای قطب‌الدین هلال. حزب اسلامی اینجا است و ریاستش آقای ارغندیوال دارن. صلح با آقای حکمتیار شده، نه با حزب اسلامی. حزب اسلامی سالهاست که با جنگ نداره اینجا، اما صلحی که با آقای حکمتیار امضا شد، طالبا یک اندازه مرخص رفت، فکر میکنن که امتیازات زیاد را از کشورهای خارجی و حکومت افغانستان آقای حکمتیار به دست میاره. شاید آقای حکمتیار جغرافی های اجتماعی طالبا را بتانه تهدید بکنه، به همون خاطر صداهای لبهی گفتن هم از طرف طالب ها بلند شده را.
آقای کودامنی، اگر شما فکر میکنین که کمک ها قطع شده، پس جنگ از طرف طالبان چگونه شدت پیدا میکنه در داخل افغانستان؟ طالبان چطور قدر قدرت دارن تا بالاخره در چندین ولایت پیشرفت هم داشته باشند و جنگ های بسیار شدید راه اندازی بکنن؟ و آیا شما تایید میکنین به قسمی که معاون اول رئیس جمهور افغانستان گفتن که پاکستان مستقیما در این جنگ ها رهبری میکنه در داخل افغانستان؟
گفتم که آخرین دوست سابقه ای که با طالب ها مونده پاکستانی هاست. پاکستانیا به دلیل نفرت گسترده که در دستگاه حکومتی افغانستان نسبت به پاکستانی ها پیدا شدن، حتی رئیس جمهور افغانستان بار بار موضع شدید علیه پاکستانی ها گرفتن. پاکستانی ها با وادار ساختن گروه های مثل طالب و آقای حکمتیار و آوردنشان در پروسه صلح، هم یک اندازه زبان تند حکومتی را هم میخواین علیه خود نرم بسازن، و بعدا اگر یک تعداد از اونا میاین هم و در بخشای مختلف ساختار سیاسی و حکومتی افغانستان داخل میشن، دوباره پاکستانی ها میتونن به اصطلاح دوستا و متحدین خود را در افغانستان ببینن و او لبه تیز انتقاد یا حتی دشمنی که علیه طالبا وجود داره او را یک اندازه دور بتن به طرف دشمنشان که هندوستان است.
بله، مننه کودامنی سپ. مطمئن سپ تازد کودامنی سپ خبرم واوری دلی تاکید پا بین الافغانی خبر ده، او دلتا پاکستان مستقیما دوی دخیل گنی او د طالبانو ملاتړ گنی، تاسو څه وایئ؟
او د هر چا خپل نظر ده، او په دې باندې ډیر بحثونه شوي دي چې طالب څوک ده او افغان حکومت څوک ده، یا د ناتو امریکا تر چتر لاندې دا خلک چې راوستل شوي دا څوک دی. زه ډیر لازم نه ګڼم چې په دې جزئیاتو باندې ولاړ شم. هغه څوک چې د چا د ګټو لپاره کار کوي افغان ولس یې ښه پیژني او موږ ته معلوم دی. ولی یو شی واضح کول په کار دی، که چېرته طالب د پاکستان فشار ته تسلیم شوی وای، نو بیا به ډاکټر صاحب اشرف غنی توانېدلی وای چې د لوی درستی سره کومې پټې معاملې دی وکړلې، او هغه تړون چې دی د پاکستان له اسرائیل سره وکړي په هغو کې به کامیابه شوی وای، یا هغه څلور اړخیزه ناستې چې امریکا، چین، پاکستان او افغانستان څلور ناستې وکړلې، نو طالبان به په زور باندې په هغه ناستو کې راګډ کړي وای. او یا که چېرته بیا هم ومنو، بیا به منصور صاحب په پاکستان کې نه په نشه کېدلی، او هغه به د سولې قرباني کېدلی نه. او اوس چې د همدغه قطر خبرې چې رویټرز او ګارډین هم رپورټ ورکړی چې پاکستان پکې خبر نه پاکستان لدی معامل خبرونه یو ډول هغه ساتل سوی ده هماغه و چې پاکستان د طالبانو مشران ونیولو دغه ټول هغه شان دي چې سړی تر ډېره پورې فکر باید پرې باندې وکړي. زه دا هم وایم بین الافغاني تفاهم ځکه ضرور ده چې موږ افغانان په کلتوري لحاظ مذهبي لحاظ مشترکات لرو او یو بل سره په خبره پوهېدلی شو، خو که امریکا نړیوال او سیمه ایز هیوادونه د اعتماد کې وانخیستل شي بیا به دغه سوله ممکن نه وي. ښه دا ده چې بین الافغاني تفاهم ولرو، ولې نړیوال او سیمه ایز هیوادونه هم په اعتماد کې واخیستل شي او هغوی هغه اندېښنې چې لري هغه ورطرفه شي، ولې د سولې په اړه باندې پاکستان، ایران، هند زموږ څخه امتیازات وانخلي او دلته د جګړو امتیازات یا د وسلو امتیازات یا د راتلونکي لپاره د نفوذ امتیازات نه افغان حکومت، نه طالب او نه نور افغان سیاستوال ورته ورکړي.
مننه مطمئن صاحب. پرون د ملا نیازی په نوم یو طالب نو هغه وی چې پاکستان دی وی خو امریکا ته وی چې باید طالبان وایني، د بل خو طالبانو ته وی چې باید افغانستان کې جهاد وکړي ځکه چې امریکایان دلته دي. سری هن هغه دا خبره کړي، تاسو څه ویل غواړئ د قضاوت کې؟
او نو څه دا و چې کشکې نیازی صاحب نه دا پوښتنه سوی وای. نیازی صاحب باندې د جهاد خبره کړې ده. نیازی صاحب په مزار کې د طالبانو په محل باندې جنګېدلی ده. نیازی صاحب په ننګرهار کې د طالبانو امنیه قمندان او د کابل والی و. همدا نیازی صاحب په تیرو څورلس کلونو کې د طالبانو سره و او په طالبانو کې کار کوي، نو دا خو دغه کېدای شي دا معامله کړي. زه فکر نه کوم چې جهاد دیو شخص په خلو باندې وسوک ومني یا جګړه دیو شخص په خلو باندې وسوک ومني. دلته اعتقادات او دلته مذهبي او کلتوري ارزښتونه دي. طالبانو چې کومه جګړه کړې ده زما له نظره چې دا چې باندې ورته فلسفي جګړه ده، هغه مجبور شوی دي. زما معلومات دا دي چې کله د کرزي صاحب حکومت راغی او په شاولي کوټ کې طالبانو ورسره ولیدل، نو عبید الله خون چې د طالبانو دفاع وزیر و، کرزي صاحب او نورو افغان سیاستوالو ورسره ژمنه وکړه چې دوی به په کورونو کې په آرام باندې پرېښودل کېږي. همدغه طالبان مجبور سول او د ډیورنډ هغې غاړې ته مجبورن واړول سول او جګړه شروع سوله. زه فکر کوم چې هغه د یو شخص لپاره یا د یو هیواد لپاره سړی جګړه کوي، نو د افغانستان د حکومت جګړه ښه مثال مو ورکولای شو. پنځوس هیوادونه تر شا ولاړ دي، همدومره اقتصادي او نظامي او مختلفو برخو کې ورسره همکاري کوي، خو کله چې جګړه دی بل چا لپاره ده ګټل کېږي نه. او بل اړخ ته یو کمزوری سړی، یو کمزوری ټولنه راولاړېږي، ولس ځای ورته ورکوي او له خپلو حقونو نه دفاع کوي. لږ فکر په دې په کار ده چې که چېرته د بل چا لپاره جګړه سړی کوي، آیا دغه جګړه ګټل کېدای شي؟ ابدا نه شي ګټل کېدلی. روسانو به دا جګړه ګټلې وای، انګریزانو به دا جګړه ګټلې وای، امریکا او ناټو به په دې
کې بله. مطمئن صاحب تاسو څومره مطمئن هستی چې طالبان یوه خوله او یوه ډله ده؟
په تیرو کلونو کې ډېرې زیاتې هڅې وسولې چې طالبان وویشل شي. ښه طالب، بد طالب، منځنی طالب، منځلاری طالب. او کله چې د ملا محمد عمر اخوند د مرګ اوازې افشا شولې، یعنو ته ډېره هوا ورکول سوله په مختلفو جهاتونو کې چې طالبان ډلې ډلې دي او طالبان وویشل سولو و ډلې دي، اته ډلې دي او مختلف جهاتونه. ولې تر اوسه پورې داسې نشي نشانې موږ په داخل د افغانستان کې نه دي لیدلې چې طالبان دي ویشل شوي وو؟ او کله چې منصور صاحب ووژل سو له هغه وروسته شیخ هبت الله دی خپل مشر وټاکو، هغه کسان چې یو ډول ناراض وو.
بله آقای مطمئن، مګر در چندین ولایت گزارش های نشر شد که بین خصوصا دو گروه طالبان جنگ های صورت گرفت و حتی یک جانب در ویدیوی هم ظاهر شد، ویدیوهایش نشر شد در رسانه ها و همه اکنون است آقای خود از ملا نیازی که کلپش نشر شده، شما میاله گفتین که او نظر خود ملا نیازی است و اگر کدام معامله کرده باشه خودش کرده، پس همین نشان نمیده که بالاخره در بین طالبان مخالفت های وجود داره؟
او گره زنی امنیتی شان دی سره نسی وضاحت نسی ورکولای. زه فقط دومره وایم چې طالبان خو به یو طالبان وي، که دا ډلې ډلې وي، که د ملا محمد رسول اخوند ډله وي، کدی حقانی صاحب دلوی او کدی شیخ بت الله صاحب دلوی نو دغه ویډیوګان چې د نازی صاحب له خولې نه هر ورځ رسنیو ته رسیږي او ورکول کیږي دا څوک ورکوي اولی ورکول کیږي او هغه نورې ډلې که طالبان وي دهغوی خبرې ولې رسنۍ نه اخلي همدومره بکفایت کوي نور امنیتي ملحوظات په دې باندې زه څه نشم ویلی ولې د ملا محمد رسول اخون کوم ملاتړي چې ولو یا هغه معاونین هغه قوي معاون ملا باز محمد اخون او قوي قمندانان هغوی د شیخ بت الله سره یو ځای شوي دي
ډیره مننه مطمئن صاحب له نیکه مرغه موږ سره د سولې د عالي شورا ویاند امین الدین مظفری صاحب ته هم دغه شیبه د هغوی ته به اول سلمی شو مظفری صاحب غږ مې اوري سلمی شي خبرونه ته
مهرباني مننه اول
مظفری صاحب د طالبانو سره بین الافغانی خبرې د څه وخت نه پیل شي ودی دلته موږ سره په خبرونه کې شنون کې لیکوال نظر محمد مطمئن صاحب دی دوی وایي چې د فبروري د میاشت نه د خبرې پیل شي ودی تاسو څومره په د خبرو په جریان کې اسئ
دا چې دا خبره د کوم تاریخ نه شروع شوې ده تاریخ ډیر مهم نه ده مهم دا ده چې لکه څنګه چې د حزب اسلامي افغانستان پر دا خبره اخر شروع شو بل اخره یو مثبت پایله او نتیجه ورسید او امیدوارو چې دا خبره کې شروع شوې ده یو راز د افغانستان د خلکو د پاره یو زیری او یو خوشخبری وي نو د سولې عالی شورا د بین الافغانی خبر اتر د مخالفین سره په هر صورت کې استقبال کوي او د او آماده دی چې
اوی تا زمینه مساعد که ترسو دولت سر مذاکره آقای مظفری از جانب طالبا گفته میتونین که کیها با حکومت تماس گرفتن و آیا در امی و آخر ملاقات های در قطر آیا دبی هم صورت گرفته یا نه؟
اما قسمی که شما میدانید این مذاکرات بین شورای عالی صلح و طالبا صورت نگرفته بین نهادهای دیگری که اگر صورت گرفته باشه پاسخ از این رو باید اینها بگویند که چی موضوعات بحث شده است و با چی کسایی صورت گرفته اما آنچه که هدف تأسیسی شورای عالی صلح است که از هر حرکت صلح‌جویانه استقبال میکنه
بله اوس چې د کوټ شورا خوشبینی خود لده د حکومت سره د سولې په خبرو کې دغه به د سولې عالی شورا څه وساتاتو کې او څه به وکړي د سولې د عالی شورا استقبال وڅی
فکر کوم چې دا سوال د پاره اوس جواب روښانه ده او دا واضح شوی ده لکه څنګه چې حزب اسلامي خبر اتر شروع کړ بالاخره د سولې عالی شورا ساتت یو مثبت پایله او نتیجه ته ورسید او امیدوارو چې دغه ساتت کې هم انشاءالله د سولې عالی شورا موفق او کامیاب وي او بالاخره یو مثبت او
بله مظفر صاحب اکثرا د سولې خبرې چې کله پیل کیږي جریان د خبرو تر یو حده پورې پټ ساتل کیږي څه ایره موجوده ده ولی خبرې پټ ساتل کیږي
بله و زمینن بس یک چیز همه خواستم اضافه بکنم آقای مظفری پیش ازی که پاسخ بگوین که آقای مطمئن گفتن که هر زمانی که موضوع مذاکرات صلح یاد شده و بالاخره برآمده در رسانه ها و پیش ازی که مذاکرات آغاز شد و مردم ازش خبر شدن از طرف بعضی از گروه ها و از طرف بعضی از کشورها سبوتاژ شده
بدون شک عمود قسمی که هر حرکت مثبت مخالفین خود می داشته باشه مسئله صلح و پروسه صلح هزی هم استثناء شده نمیتونه که از جانب گروه ها و از جانب بعضی از کشورها و خلقات مخالفین خود دارد اما آنچه که مهم از ایست که امروز مردم افغانستان موفق ترین تجربه کردیم که وقتی که مذاکرات بین خود افغان ها باشد دو افغان ها خودشان برد بشینند انشاءالله امیدواریه
به دست آوردن نتایج مثبت بیاتره بله مننه مظفری صاحب لکه څنګه چې د طالبانو پر ډلو باندې دا تبصره کیږي چې دوی په خپل واک او مستقل نه دي او یو ډله نه ده دلته افغان حکومت په نظام کې سره دی چې ظاهرا د سولې عالی شورا یو مستقل شورا ګڼل کیږي، ولې سوال نه پیدا کیږي د حکومت د دخالت او د اغون د سولې د علي شورا د کمیسیون د ملاتړ خبره اتمن پکې ذکر کیږي؟ د تفسیر هم کیږي چې د نن په نظام کې هم د سکړی شته دی چې د سولې د پروسې سره مخالفت کوي، دغه ستونزې سره تاسو مخاصه؟ زه
فکر کوم چې که مخالفین هم هی عدد تو شمار دی عمر مخالفین نه دی چې په هغه حساب وشي. نن سبا د افغانستان خلک، د افغانستان نظام، د افغانستان وګړي هر چیرې چې دی د سولې غوښتون کې دي او د سولې پلویان دي، امیدوارو چې دغه اکثریت قاطع چې په افغانستان کې سوله غالي د دوی غوښتنه په دې ملک کې عملي شي.
بله، تشکر از شما نوشابه جان. بریم سراغ بعد از شنونده ها ببینیم که اونا چی گفتنی دارن.
بله، سوله ده خلق و گفتنه ده چی دوید سوی.
ببینیم شنونده اول ما کی از کجا زنگ زدین، خدا معرفی بکنین. سلام بر شما. بله، صدایتان رو میشنفیم، بفرمایین خدا معرفی کنین از کجا زنگ زدین.
سلام، مستغنی زابل کجین پلینتین.
مهربانی آقای مستغنی.
یو لاند نظر دادم او یو لاند پختنه
مهربانی.
الو،
مهربانی وکړه، ځکه مو اورم.
ټول د ټول یو ډول ارمان د ما په نظر باندې او دعا کوم چې رب ال عزت په ګران هوا کې داسې اسلامي ثبات راولي چې پرختي هم د اسمان پر مخ باندې آزاد، آباد، سرلوړی او پیاوړی افغانستان ونیږي. داسې به دا رقم ټول ارمان د کله د افغانانو تمثيل شي. دا به ان شاء الله هغه صورت وي چې د جنګ اساسي عامل چې هغه د خارجیانو شتون دی له منځه لاړ شي او چارې ټولې بین الافغاني شي. او پوښتنه مې له میلمنو څخه دا ده چې د دوی له نقطه نظره امریکایان به تر کومه حده پورې د خپل نظامي نشتون په اړه باندې تصمیم ونیسي. وسلام،
مننه مستغني صاحب. کورم ودان بل اوریدونکو ته ورسوي د هغوی پوښتنه به م واخلو. بله، مهرباني وکړئ اورم.
السلام علیکم.
ستړی مشې، څوک کوم ځینه غږیږي؟
عبد الصمد دې پښتا ورایت نه.
bale ولک کل ور وغه دي.
عبد الصمد دې پښتا ورایت نه.
مهرباني وکړه عبد الصمد.
زما خو د ټول مبارک دا نظر ده چې الله پاک وکړي چې د افغانستان ته سوله راشي.
بس موږ به دم دعا ته امين وو. نور پښتنه لري
او بل عامل دې دې د افغانستان کې جګ دا د خورې چې په افغانستان کې دا اوس په لاله موږ به دا په ټټه چې کچا چارواکي سي دي دا سخت ظلم کې خبر وباني.
ها، ام دې لپاره وای چې سوله نه راځي.
او دا غلط لامل دي چې دا سوې ده.
بس ام دومره نظر دیو.
او دا نظر دی ما
کورودان چون دی اوسې کورودان. بل اوریدونکو ته به ورشو. بل مهرباني وکړئ اورم. بله
بله، سلام علیکم.
وعلیکم السلام، خدا معرفی کنین از کجا زنگ زدین.
محمد افغان ما د کونه ولایت خیمه سرای کې نیولې. تاسو او تاسو ټول محترم اندره مېرمن ته خپل سلامونه وایم.
وعلیکم.
زه فرازم یو اخ کې د سولې خبر روان دي، په بل اخ کې جنگ روان دی. طبعا تاسو وګورئ چې هغه یو څه اوازې خبرې شوې دي چې طالب مشر مسکو ته تللی دی. زه خو اعظم په دې بحث کې چې دا خو یو تروریستي ګروپ دی کنه، حکوم اړخ باندې مسکو ته ځي. خو دا مسکو ته ځي څنګه داسې اوازې مو سره په څنګ کې موجود دي چې طالب مشر د کی جی بی سره داسې ژمنې کړې دي چې زه به د افغانستان پخواني مجاهدین د منځه وړم، کوم چې روسانو ته ماته په افغانستان کې ورکړي دي. او تاسو وګورئ چې د افغانستان پخواني مجاهدین بچیان چې د افغانستان وسله ملي پوز جوړوي د دې پر ضد جنگ شروع کړی دی. یو مسله دوی مسلې تر اعظم هغه دی هغه زما پوښتنه یو هغه د پښتنه ده د محترم مطمئن چې څه مطمئن چې څنګه خو ته واقعا طالبان خپلواک غني او طالبان خپلواک وي. اول خو څومره طالبان خپلواک دي کو بیا دوی خپلواک دي په کې جی بي کې څه کوي؟ بیا دغه رقم مسایل چې غدي نن خو مسایل په نه پات کېږي. بیا دغه رقم مسایل چې دوی مختاروي په دغه وخت کې بیا څنګه سول کېږي چې دا بیا خاره دي ام جنگ روان دی ام هغه دغه څه څه دا خبر کېږي دغه مذاکرات شروع کېږي رسنه سول کېږي. طبعا هغه ضرورت څه دی په دغه وطني حالت کې آی طالبان خپلواک دي دا دغه واقعا صلح کوم نتیجه ولري او کنه؟ سلام
پښتنه، مننه افغان وروره ستاسو کور ودانې یو ورین کې بلم په لاین کې دی بشر دوست. مهرباني وکړه. ښا، لین قطه ده راځه ساده سب که خو خمه دې پختن جواب بعد ملمنونه واخلو.
بله
اول بده نور اوریدون که پختن.
بله اول از آقای کوهستانی میخواستیم پرسان کنیم که در رابطه با سوالات و نظرهای شنونده ما اگر نظری دارین بفرمایین، و ضمن میخواستم بپرسیم که آیا شما موجودیت مخالفت ها در بین طالبان را تایید میکنین یا نه، و اگر تایید میکنین پس چی فکر میکنین که مذاکرات چگونه بالاخره آغاز خواهد شد و چگونه به پیش خواهد رفت؟
مخالفت در بین طالبان که از گذشته ها به این طرف بود، بخصوص بعد از افشا شدن خبر مرگ رهبر سابق طالبان ملا عمر، این اختلافات بیشتر شده رفت. اما خارجی هایی که حامی طالبا بود همیشه کوشش میکردن طالبا را متحد جلوه بتن و متحد نشان بتن. تا به حال ما موضع واضح از گروه آقای حقانی را ندیدیم در مورد صلح. بیشتر صدای صلح از طرف گروه ملا رسول و شورای کویته شنیده میشن، در حالی که بازوی آهنین طالب ها شبکه حقانی است که بیشتر حملات انتحاری و انفجارا را مدیریت میکنند. در این صورت اگر احیانا هم گروه ملا رسول و گروه شورای کویته اینا صلح بکنند، بازم بازوی نظامی یا استخباراتی طالب ها پای بر جای میمانه و اونا مورد حمایت و اعتماد گسترده از جانب استخبارات نظامی پاکستانی ها هستند. اما ما در اول هم خاطر نشان کردم که اگر صلح به هر شیوه که میشه ما ایره به فعال نیک میگیریم، ولی یک بار پرسیده شوه از اینایی که در چندین سال جنگ کردن به نام طالب که دایه از اینا چی بود، به خاطر چی جنگیدن اینا. خب جنگی از اینا پس از حوادث،
خب فکر میکنین آقای کدامنی اگر موضوع از مذاکرات صلح باشد بارد پرسیدن چنین سوال های فکر نمیکنین که باز هم مذاکرات صلح شاید پیش ازی که آغاز شود از بین ببره؟
نه خیر، نه اتفاقا مذاکرات صلح وقت دقیق میشه که تمام گپ ها شفاف شود، مثلا گفته شود که ما چی میخواهیم، دولت افغانستان چی میخواهد، طالبا چی میخواهد. اگر واقعا طالبا پذیرفته باشند که اینا به خطا رفتن در این چندین سال، خب میشه ایره یک گام مثبت تلقی بکنیم. ولی اگر اونا باور به این داشته باشند که به خطا نرفتن بلکه کارشان درست بودن، پس این گونه باور داشتن نشان میده که پیام صلح طالبا یک تکتیک زمستانی است. چون وقت هوا سرد میشد طالبا توان مقاومت را از دست میتن، در بسیاری مناطق سردتر اینا نمیتونن بود و باش کنن، میرن دوباره به شهرهای از پاکستان، و یایی که در مسیر رفتشان شاید قوای امنیتی افغانستان، جمع قوای بین المللی که حکومت افغانستان را همکاری میکنن، اونا را مورد حملات هوایی قرار بدن. اینا به خاطر در امان ماندنشان شاید این صداها را بلند کرده باشند. الا ای که طالب ها بپذیرن که در این حدود دو دهه جنگشان اشتباه بوده و اینا میان و پروسه صلح تن میتن، حتی ما نام تسلیمی را هم نمیگذاریم بالایشان. خب میگیم اینا با پروسه صلح تن دادن، از گذشته خود پشیمان هستن. در غیر از اون حکومت افغانستان نباید فریبشان در بخوره، اینا منتظر فرصت هستن. اینا بله. مثل که در 15 سال وقت کمایی کرده رفتن، حال هم وقت کمایی میکنن تا ای که زمستان سرد را با آرامی پشت سر بگذرانن و در فصل بهار اینا در نقاط مختلف افغانستان دست به حملات تروریستی بزنن.
بله من کودمانی سب مطمئن سب تازده کودمانی سب نظر واوریده، آیا د طالبانو سره به داسې یو فکری چې د تیرو کړنو نه پښیمانی وخی؟
زه فکر کوم چې دا مهمه مسله ده او اشاره ورته وسوله. امریکا پښیمانی وښودله، هغوی ویلو چې طالبان تروریستان نه دي، او ترهګر نه دي سپین معنی موبایل او پینټاګون موبایل او د امریکا خارجه وزارت هم په مختلفو وختونو کې ویل دي دا ستدي چې هغه خپل خطا منل دي چې طالب سره جګړه د تروریسټ په معنی باندې دا یو اشتباه ولا همدا ډول افغان حکومت منل دي چې د کوم جګړه له طالب سره کوي دا له ولر سره جګړه ده او عمر داودزی صاحب د کورنۍ چارو خوانی وزیر په قطر کې د طالبانو نه عفو وغوښتل ویل چې زه د هغو اعمالو نه یا د هغه چې افغانان وژل سوي د جګړه سوي ده زه بخښنه غواړم همدا ډول په افغان حکومت کې دننه که تاسو پارلمان کې وګورئ سرګندونې په سنا مجلس کې وګورئ یا نور سیاستوال هغوی مني چې دا یو اشتباه وله او طالبان چې دی هغوی دا وایي چې کومه جګړه په موږ باندې تفلسفه ده دا یو ناروا جګړه ولا موږ له خپلو کورونو له خپلو حقونو نه لري کړی ولو او موږ داسې سوله کوو چې بهرنیان ووځي که د بهرنیانو وصل پکې نه وي او بهرنیان دلته وي طالبان راځي د فکر کوم دا مسله نه حل کیږي دا نو د طالبانو تسلیمي ده او هغه ډول ده چې نور خلک ورته فکر کوي
بله مطمئن صاحب تاسو بله مطمئن صاحب او بخښي بیرته د اوریدونکو نظریاتو
بله عامل د جګړې بهرنۍ ستونده د طالب د بهرنیانو ستونو منی یو بل ډله براولاړيږي او دلته به جګړه شروع کړي
بله مانه نه تاسو نه د اوریدونکو پښتنو جواب لا پات دی هغه ته بیرته تاسو نه پښتنه کو ځکه مستقیما پښتنه تاسو نه وشوي د مظفری صاحب نه جواب غواړ مظفری صاحب تاسو د مطمئن صاحب خبره واوریدل چې د طالبانو غټه غوښتنه او همدارنګه غټه ستونزه د بهرنیانو شتون دی په افغانستان کې دغه مسلې ته د سولې عالی شورا څنګه ګوري
زه فکر کوم چې دا غوښتنه د نورو جهتونو هم وو چې د بهرنیانو وتله خو دغه د پاره یو د حل لاره پیدا شو کېدای شي کله چې مذاکرات شروع شي او افغانان په خپل منځ کې خبرې اترې شروع شي یو اجنده دا موضوع هم وي او افغانانو خپل منځ کې دغه موضوع ته یو نتیجې ته ورسیږي
بله مطمئن صاحب د یوې خوا تاسو په خبرو کې داسې یو رنګ لري ستاسو خبرې چې ګویا طالبان کوم ملاتړ نه لري او داسې مستقیما څوک ورسره په کارونو کې دغه جګړې کې داخل نه دي د استقلالیت خي له بل خوا تاسو وایئ چې کچیرته د بهرنیانو موضوع دغه ستونزه د طالبانو لپاره حل نشي نو کېدای شي چې بل ډله د ډلې جوړېدل سلا سپورټ کول د دوی مرسته ورسره کول دا خو یو څه غواړي مالی مرسته د نور تجهیزات د هر څه چې جګړه کول نو دا څنګه امکان لري آیا دا اساس خبره د دې ثبوت نه دی چې یو څه د پردې شاته شته
او ګوري کلم چې یو څوک جګړه کوي هنيان پیدا کوي کدا زه یا بل څوک یا هر څوک جګړه شروع کوي د جګړې تر شا هنيان پیدا کوي او هنيان خپل ګټې پکې ګوري طالبانو جګړه لکور نه شروع کړه او کتاسي په جنوب کې د طالبانو 2003 مسلرم کال په ولاسي ال تل خلکو نه پښتنه وکي نو واضح بس چې دا وسلې چا ورته ورکړلې دا پیسې چا ورته ورکولې دا هم دا ډول اوس چې کومه جګړه شي د پیدا کړې ده کوم تجهیزات کوم ټانکونه کوم موټرې کوم وسلې چې طالبانو له حکومت نه ترلاسه کړې دي زه فکر نه کوم چې کوم هیواد دی په دومره لوی کچه باندې یو چاته دغه ډول نظامی تجهیزات ورکړي تر څو چې د ولس ملاتړ لچا کړنه وي جګړه مخته نشورل امام مخکې مثال ورکړي ک په جګړه په زور په وسلو او په امکاناتو مخته وړل کېدای شي یا ګټل کېدای شي نو ناتو او امریکا به دغه جګړه ګټلې وای خو نه و ګټله طالب کېدای شي د ولس په منځ کې ځای ولري او ځینې نورې پښتنې چې وسولې
بله مطمئن څه په بخنه سره چې خبرم قطع کوم د تفسیریم کیږي چې طالبان کورونه او ملکی خلک د سپار په توګه کاری کورونه تنه نوځي موزي نسی د غزینه جنگ کوي نو دغه ته تاسو یعنی په زور وین نه نوځي دا ستبسری راځي مات بواته ته د خلکو نظرات کله کله خبريږي د ته تاسو د خلکو ملاتړ ووي یا د طالبانو د خوانه په زور کورونه تنه نوتل دغه مسلې ته څنګه غواړم یو لاند جواب راکړي
ګره خورکی ما ته خو افغانان او د افغانانو کلچر او ارزښتونه را معلوم دي ایس افغان د سینه کوي چې هغه د یو چا کوټه پرته له اجازه نه ور داخل شي حتی په امن ساحه کې په جنگي ساحه کې خو اول دا ده چې د جګړې له ساحې نه کورونه وځي. چېرته چې جګړه رسېږي مخکې له مخکې هغه ساحه ورته تخلیه کېږي او کورونه وځي. او بل دا ده چې د سپر په ډول باندې خو کورنۍ ځکه څوک یرغمل نه شي نیولی چې هغه کېدلی شي له کور نه ووځي، او که طالب یرغمل یو څوک نیسي زه فکر کوم د ثبوتونه موږ نه لرو. او د جګړې په ساحه کې تر ډېره پورې کورنۍ نه وي، که بیا هم چېرته کورنۍ وي او طالب هم په یو کور کې پټ سي، نو خو هلته خو هغه د کورنۍ غړي کولی شي چې حکومت خلکو ته راپور ورکړي یا ناټو یا نور عسکرو ته راپور ورکړي، تر څو چې او که چېرته یو څوک خپل خوخه باندې طالب ته ځای ورکړي په کور کې پټي دا د هغه ولسم ملاتړ د زیر مثال تاسو ته وایم. د پنجوایي د اربکیانو مشر چې اوس د بابک په نامه باندې د خپل کیسې کړي دی یو وخت کې چې هغه طالبانو ته په خپل کور کې ځای ورکاوه ملاتړ ورته لاره، خو بیا ورسته چې جنجالونه راغلل دا بیل خبره ده. نو زه فکر کوم چې په زور باندې سو ملکی سړی د
سپر په ډول باندې نه افغان حکومت نه طالب کارولای. ښه، مانه نه مطمئن سب د کونر نه افغان رور چې زنګ وهل چې طالب مشر مسکو ته تللی دی او د پخوانی جهادیانو په برخه کې څه نظر لره، نو څه ځواب ورته لري؟ تاسو نظر واورید زه به نه تکرارم.
او ګوري اول خدای ته چې د طالبانو مشر مسکو ته نه راتللی، او د روسانو سره روابط د طالبانو د نظام په وخت کې جوړولو، حتی روسانو چې کوم کاروان شمال تلوالي ته د ایران له خوا نه را روانو هغه د سمیت لمخې په هماغه وخت کې ونیوی او افشای کوي، خو طالبان په ډیپلوماسي کې کمزوري ولو او روسانو سره یې ډیپلوماسي ونه سوای ساتلی. د روسانو ویره لرله چې طالبان به جغرافیا محدوده ونه لري، اوس هغه اندېښنې په ځای شوي دي، لیدنې کتنې ورسره لري. او دا چې طالبان به مجاهدین وژني، زما افغان ورور ته وایم چې لامد عمر اخون مجاهد و، له روسانو سره جهاد کړی ده او د کمونستانو سره جهاد کړی ده، منصور صاحب مجاهد و، شیخ بت الله صاحب مجاهد، او د طالبانو اکثر مشران چې ما پیژندل هغه وخت کې یا اوس دي دا مجاهدین دي. مجاهد او په ګواش کانفرنس کې چې په جنوري کې د کال وسوله یو څوک چې د طالبانو څخه وغوښتل چې تاسو ولي استاد سیاف نه وژنی، نو طالب مشر ورته چې استاد سیاف موږ ته اوس هم مجاهد او د مجاهد.
بله آقای مطمئن، یکی از شنونده ما داوود جان افضلی نوشته کردن در صفحه فیسبوک که طالبان بدون اجازه پاکستان آب خورده نمیتوانند، رهبران طالبان در پاکستان در گرو پاکستانی ها هستند و تا اهداف سیاسی و استراتژیک پاکستان توسط طالبان تامین نشود اجازه مذاکرات را با دولت افغانستان نخواهند داشت. ای در حالی است که حکومت افغانستان هم بارها خصوصا در زمان حکومت آقای کرزی همی گفته میشد که باید مذاکرات با طالبان نه بلکه با پاکستان صورت بگیره، به خاطر که پاکستان میتونه طالبان را به میز مذاکره بکشانه. شما چی فکر میکنین که طالبان چقدر از خود استقلالیت دارن که بتونن بدون مشوره با پاکستان به مذاکرات صلح آماده شوند؟
آقای چی په دې نظر دی چې طالبان د پاکستان له کنټرول نه نشي وتلای؟ پنځل اسکاله د پاکستان سره معاملې وکړلې او پاکستان یې وغوښتل، اوس هم که په دې نظر زما وړاندیز ورته دا د زما مشوره دا ده ورته چې له پاکستان سره د سولې وکړي، بعد یې د طالب نوم نه اخلي، طالب سره د سولې وخت نه ضایع کړي، هغه څوک چې په دې نظر دی. خو زه فکر کوم چې دا غلط نظر ده، غلط معلومات دي چې په پنځل اسکلونو کې موږ د همدې لوبې قرباني شوي او په لوی لاس باندې افغان حکومت یا نړیوال غواړي چې د دې جګړې لپاره یو ډول زنسم ویلې سره کوم وایمه مشروعیت ورکړي او طالب یو ډول ملامت کړي، هغه څه چې دې لاسته نشي راغلی. د روسانو سره چې زموږ جګړه ولا خلک ویل چې دا د پاکستان غلامان دي، ولی خو جګړه خو د افغانانو ولا ما ته
خب آقای مطمئن، حالا خو
بله، دا انتقاد لري چې طالب د پاکستان سړی د نوګاتی د ډاکټر صاحب اشرف غنی د لومړیو میاشتو حکومت تعقیب وکړي او د پاکستان سره د سولې وکړي، دا به ځای وخت نه ضایع کړي.
بله خو آقای مطمئن، شما تمام رهبرای طالبان هم مجاهد خطاب کردین، اونا در مقابل نیروهای افغان می جنگن، حالا خود تا زمانی که جنگ شدت پیدا نکنن نیروهای امریکایی یا نیروهای ائتلاف کمک هم نمی کنن نیروهای افغانه، در تمام جاها در سنگرهای مستقیم مقابل که میشن با نیروهای افغان می جنگن. آیا شما پسیر تایید میکنین که طالبان در مقابل نیروهای افغان جهاد میکنن؟
زه فکر کوم چې د افغان وژل دا که طالب وي که حکومت کې دا زموږ افغانان دي بعد وژلو کې کموالی راسي او بعد دا جګړه ختم شي. دغه بهرنیانو ته ځکه که هر طرف ته افغان وژل کېږي، دغه امریکا، روس، هند او پاکستان او ایران ته ځي، او دا هغه جګړه ده چې په موږ باندې تحمیل شوې ده. یو څوک د خپلو حقونو نه دفاع کوي، او دا چې موږ وایو چې طالب بل مجاهد سره جګړه کوي، فکر کوم افغاني مجاهدین نه دي پاته. او د ناتو سره چې څوک اغلی مثلا همدغه کردی صاحب چې د امریکا په زور باندې راغی، همدغه ډاکټر صاحب اشرف غنی ده چې د امریکا زور ورسره نه دی، خو نه چې پاته کېږي.
بله، حالا مشکل لیست آقای مطمئن که شما میگین که تا سر طالبا همی جنگ تحمیل شده، دولت افغانستان هم میگن که جنگ بر اونا تحمیل شده، پس دریج قربانی کی است؟ سر دو جانب میگه سر ما جنگ تحمیل شده.
متاسفانه چې قربانی افغانان دي، او تر ډیره هغه غریب او مظلوم افغانان په جګړو کې وژل کیږي. ولی طالب خو لکوره وژل شوی ده، لکوره ایستل شوی ده، هغه دلته یو نظام لارو، باید له هغوی سره مذاکرات شوی وای. دا چې اوس مذاکرات ورسره کیږي، ولی په هغه وخت کې امریکا دا مذاکرات نه کول؟ ولی دغه کردی امریکا په زور باندې راوسته، 1,500,000 پوځونه یې ولی دلته راوستل. زه فکر کوم چې کوم پوځونه چې د بهرنیانو راغلي دي او دی غویم لاټړي، هغه غواړي چې افغانان وځي او ګټي امریکا ته ولاړي.
bale مطمئن صاحب، نو څه فکر کوئ چې جګړه د ستونزې حل ده؟
متاسفانه چې جګړه د ستونزې حل نه ده، او کومي سرګندونه چې موږ د یو بل په ضد باندې افغانان کې چې طالب ترورست یا حکومت غلام ده یا د امریکا غلام ده، هغه بل د پاکستان غلام ده، موږ نتیجې ته نه رسیدلای. په جګړه کې موږ افغانان وژل کېږو، ځان یې موږ ته رسیږي، په اقتصادي برخه کې، په تعلیمي برخه کې، په هر برخه کې. ښه دا ده چې له بې ځایه تهمتونو څخه موږ ډډه وکړو او د سولې لپاره د نږدېوالي کلمات وکاروو. افغانان ټول ورونه یو، د کا طالب ده، که حزب اسلامي ده، که استاد سیاد ده، که حکمتیار صاحب ده، که هر څوک ده، بین الافغانی تفاهم ته لاره هواره سي او د سولې مذاکرات روان سي. که په جګړه باندې خبره حل کېدلی، 40 کاله موږ جګړه وکړله، او زموږ جګړه بالاخره دغسې کېږي لکه د فلسطین جګړه. هیله مې دا ده چې ټول افغان سیاستوال، افغان ولس د سولې د خبرو تر شا ودرېږي، بهرنۍ شتون ته نه ووایي، تر څو چې امریکایان په افغانستان کې فکر کومه جګړه به دوام ولري.
تشکر از شما. آقای کودامنی، شما نظریات آقای مطمئن رو شنیدین، میخواستم که نظر شما را هم در این رابطه داشته باشم، خصوصا در مورد از اینکه جنگ میگن بالای طالبان تحمیل شده. حکومت افغانستان هم می نظر داره که جنگ بالای حکومت افغانستان تحمیل شده. اینا تمام رهبرای طالبان مجاهدین میخوانند، و آیا فکر میکنین که زمانی که یک شخص مجاهد خطاب میشه، یعنی در مقابل نیروهای افغان و نامه جنگن، پس نیروهای افغان چی هستن؟
ما امیدوار هستم که بتانم در فرصت کوتاه من دیدگاهیم را مطرح کنم، و امیدوار هستم که آقای مطمئن به عنوان کسی که در این زمینه تحقیق بیشتر میکنن، گپای مرا بشنون و اگر وقت بود جواب بدن. دایی ابتدایی جنگ طالبان در مقابل خارجی ها شروع نشد، بلکه یک حکومت بود در کابل که عنوان رسمیش دولت اسلامی افغانستان بود. 95% تمام مسئولین حکومتی مجاهدین بودند، کسایی که از سنگر جهاد در مقابل یک امپراتوری بزرگ به نام شوروی سابق آمده بودند و افغانستان را گرفته بودند. این حکومت مشکلات خود داشت، از جمله نتونسته بود در کل افغانستان تسلط پیدا بکند، اما حکومت مشروعیت خود داشت از یک شورای به نام شورای اهل حلاق. طالبان آمد 5 سال علیه همین حکومت جنگید. این جنگ چطور میتونم اینا مشروع بدانم، در حالی که تمام نهادهای مشروع عالم اسلام امو حکومت را به عنوان دولت اسلامی افغانستان قبول کرده بود. بعد از او هم در 15 سال تعداد زیادی از شخصیت های جهادی توسط طالب ها به شهادت رسانده شد، و طالب ها شهادت تمام از اینا را مسئولیتش را بگردن گرفت. اینجا یک مشکل دیگه بین مردم لاینحل مانده، و دیگه ای که جناب مطمئن هم تاکید میکنه به حل بین الافغانی، ما هم به همین باور هستیم که جنگ افغانستان باید بین خود ما حل شود و در بین ما ملامت و سلامت معلوم شود. یک بار معلوم شود که کسی که اینجا به خاطر تامین امنیت، به خاطر ثبات حاکمیت تلاش میکنه و مبارزه میکنه و در سنگر دفاع از افغانستان به عنوان عسکر و صاحب منصب است و مبارزه میکنه، آیا این بر حق است یا طالبه که یا آگاهانه یا ناآگاهانه در خدمت استخبارات کشورهای منطقه قرار گرفته بوده؟ این گپ باید معلوم شود تا اینکه نسل های بعدی افغانستان در رابطه با این دوره
کدامانی سب
کدامانی سب
دی رو بخی خبرم پا گل بدل خبرم استاس قطع کرده بحث را طوله و دخبرون ورسته شی بیدی خو یو لند زواب که زما دی پختنی تراکی فکر که ویچی داد ملامت و دی سلامت دی حساب وقت دی
چاره نیست جز ای که ما دقیق روش خود را در موردش قضاوت کنیم. در غیر از او شعار صلح طالبا یک تکتیک است به خاطر گذشتاندن زمستان و این جنگ طالبا در فصل بهار دوباره ادامه پیدا میکنم و اینا چندین سال است که این مسائل را مطرح کرده میره. فقط من میخوایم که آقای مطمئن جواب بده که آیا اینا منتظر از این بودن که فقط مثل آقای حکمتیار از لیست سیاه امریکایی بیرون شوند یا ای که بخاطر یک داعیه مبارزه می کردن و اگر داعیه وجود داشته که اخراج قوای خارجی از افغانستان بوده، چرا اینا در مقابل حکومت اسلامی افغانستان قبل از خارجی ها جنگ کرده بودن و در مورد حملات تروریستی که در این 15 سال طالبا انجام داده و هزارها هموطن ما را به شهادت رساندن و رسما به
خودمانی سب تاسو نظر و اوریدل شدی را مننه اجازه را که چه مطمئن سب تاسو جواب درکی مطمئن سب تاسو خو پختن واخصلی ضرور نده زی تکرار کم صحیح؟
سب داوی چه دی طالبانو داغ بحنه و داره و راځي په ګډه باندې افغانان بهرنیانو ته وایي چې تاسو نور زموږ له ملک نه ووځي، دغه بهنه طالبان کاروي او د طالبانو دایه به هلته ثبوت ته ورسیږي. زه فکر کوم که چې بهرنیان ووځي او بیا هم طالبان جګړې ته دوام ورکوي په هغه وخت کې بیا حساب کتاب ورسره په کار دی. ولې زما زه ډاډه یم چې بهرنی شتون د طالبانو د جګړې لپاره یو مهم شرط او دغه دایه ده.
مطمئن سب ډیر وبخینو وخت کم دی، غواړم د غورستې پښتنم راته جواب کړي چې د کوټې شورا چې حکومت سره خبرو ته زړه خکړی دی کودامانی سب وایي چې دا یوه بهانه ده د ژمې د تیرولو لپاره چې وړي کې به بیا دوی خپل نظامي عملیات پیل کوي. څومره مطمئن استئ چې طالبان اوس د زړه نه غواړي خصوصا د کوټې شورا چې سولې ته حاضر دي دوی غواړي چې سوله وکړي؟
زما معلومات دا دي چې طالبان هغې لارې ته ترجیح ورکوي چې اسانه سولې ته ورسیږي او وینه به هیول ودرېږي. هغوی پوهېږي چې دواړو طرفونو ته افغانان وژل کېږي او ګټې امریکا او یا نورو بهرنیو هیوادونو ته ځي. راځي په ګډه باندې د دې دپاره کار وکړو، په طالب باندې هم فشار راوړو چې سولې ته آماده شي، په حکومت باندې هم فشار راوړو او نور هغه ډلې چې د سولې مخالفت کوي په هغوی باندې هم فشار راوړي. زه فکر کوم که د سولې مذاکرات دوام پیدا کړي کېدای شي نتیجه ورکړي.
ډیره مننه مظفری صاحب ډیرو بخې د خبرونې وروستۍ شیبې د بلاخره د سولې عالی شورا چې غواړي د سولې هر قدم ملاتړ وکړي، د سولې د عالی شورا ملاتړ به د اوسنۍ پروسې نه څه چې د کوټې شورا طالبانو سولې ته زړه کړی غواړي حکومت سره خبرې وکړي؟
زه فکر کوم یوه خبره چې د ټول افغانستان او افغانانو په توافق لري هغه دا ده چې د جګړه د هفته نه ده، اروم رو باید افغانان سولې ته مخه کړي او د سولې په کار وکړي. نو زه د پاره که دولت طرف دی که مخالفین طرف دی که سولې عالی شورا دی ټول باید په دې باندې کار وکړي چې دغه د افغانانو غوښتنه چې سوله ده دغه سوله په افغانستان کې تأمین شي او سولې شورا آماده ده چې هر هغه څوک چې د سولې غوښتون کوي هغه دپاره زمینه مساعد.
بله تشکر از شما، تشکر از آقای نعیمی و تشکر از آقای مطمئن و همچنان از آقای کودامانی که در برنامه با ما بوده.
بله مظفری سپنم
منم آقای مظفری، بله آقای نعیمی نتونستن در برنامه بیان. به هر صورت بحث برنامه امشب ما در همین جا پایان میرسه. شنونده عزیز، نظریات را که شنیدین نظریات مهمانان برنامه این ساعت بود.
بله
قدر من اوریدون کو ډیره مننه چې په خبرونه کې برخه واخله چې په فیسبوک او پانه خپل نظر لیکلو دا قیدام کور ودانې کې چې د میلمنو نوم ځوابونه اوریدلی اوسنۍ خبرونه په دې ځای ته ورسېده تر راتلونکي کې الله ماش
امریکا